پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی تمه ده چې نن د پاکستان او امریکای بهرنیو چارو وزیران په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې 200 خزینه او استادان یې ګمارل کیږي او روس وایي د شام په جګړه کې تر اوسه 112 پوځي کارکوونکي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د خپل امریکایي سیال مایک پومپیو او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره ملاقات کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړه به په واشنگټن کې پر امنیتي چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت د بهرني پالیسي سم کې او په نړۍ کې د یو ذمہوار ملک په حیث کار وکړي. هغه د ګاونډیانو سره په ښو اړیکو ټینګار وکړ.
افغانستان سره د تعلق خراب دی، هندوستان سره خو خیر خود خراب دی، ایران سره هم خراب دی. ته چې په خپل کلي کې سلور ګاونډان دي ګیر چاپیر او درو سره دی حل خراب دی، په کلي کې وستا جون څنګه تیریږي.
ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند تور پور کوي چې پاکستان د ترګرۍ په ضد جګړه کې په اخلاص کار نه کوي، خو اسلام آباد دا تور ردی وایي د وسلوالو پر ضد جنگ کې ډیره قرباني ورکړې ده. د سعودي عرب یو پلاوی د خپلې دورې په دوهم ورځم د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د سعودي عرب د صنعت وزیر په مشرۍ دغه پلاوی پرون په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سعودي عرب وفد سره د داسو او د امیر ډیمونو ترڅنګ په ګوادر کې د تیلو صفا کولو په کار کې په پانګونې خبرې کیږي. د ډیر اسماعیل خان ټاون شپ اوسیدونکو پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت د بنیادي سهولتونو غوښتنه وکړه. په دوی کې یو بیت الله برکی مشال ریډیو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې حکومت دی د مبینه درغلۍ په اړه تحقیقات وکړي.
ډیر ټاون چې کوم کرپشن شوی دی زه نیپتا او انټی کرپشن ته دا زه ریکویسټ کوم چې په دې کې د انویسټیګیشن وکړو. مو یقین دی چې که په دې باندې انویسټیګیشن وشي ری خان په تاریخ شو دا د کرپشن غټ سکینډل وي.
تروسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د درغلې او څړلو لپاره پخوا جوړه کړې کمیټي ځکه ختمي چې دا کار به اوس د نیب یا احتساب اداره پر مخ بیایي. د بشري حقوقو بیلابیلو ادارو کارکونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د خبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې د سند صوبې په شان دي د ودون لپاره د جنکو عمر لږ تر لږه 13 کاله وټاکل شي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یوې مشر غړي سایمه منیر مشال ریډیو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې دا ځل د تحریک انصاف حکومت دا مسله له پامه نه غورځي.
دا کچی حکومت پلم سے ارادہ نشتا ولی چې تیر ظلم چې دری حکومت نو موږ بچی تر خبرې کولې نو ان افیشلی به دوی موږ ته وی چې کورنې وال تا کول قانون چې دې خو موږ تاسو سره مارس تکو خو وي په دې به خبر نه کوي.
د تحریک انصاف حکومت د تیرې دورې په محل دغه سي قانوني مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړې و چې منزور نشو. خو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل به د دې قانون د جوړولو لپاره ډیره هڅه وکړي. په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوس وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په څلورو کلونو کې له 640 ارب ډالر څخه 130 ارب ډالر ته پورته شوی او نور هم باید زیات شي. نوموړی پرون په کوټه کې د بلوچستان تجارانو په یوه میلمستیا کې خبرې کولې او وی ویل چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت سره د اقتصادي اړیکو غځول غواړي. په دې موقع سوداګرو له هغه وغوښتل چې د پاکستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ پراخېدو ته پراته خنډونه باید لرې کړل شي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې پرون د 200 خزینه خونکو یا استادانو ګمارنې لپاره په سلګونو مېرمنو امتحان ورکړ. د هلمند تعلیم ادارې یا پوهنې ریاست مشر داود شاه سفری نن مشال ریډیو ته وویل چې 200 استادان د ټولو ښوونځیو یا سکولونو ستونزه نشي پوره کولی، خو کوشش کوي چې په قرار قرار دا تشه پوره شي. حکومت غواړي چې 650 نارینه استادان هم په دندو وګماري. په هلمند کې په 14 ولسوالۍ کې خواښا څلور نیم سوه ښوونځي یا سکولونه دي چې د چارواکو په وینا 130 د طالبانو د جګړې له کبله تړلې پاتې دي. د روس پارلمان د دفاع کمیټې مشر ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د شام په جګړه کې 112 روسي پوځي کارکوونکي وژل شوي. د روس خبري ایجنسونو تېره ورځ همداراز د ویکتر بوندروف له خولې ولیکل چې په دې جنګ کې د روس اته الوتکې 15 هلیکاپټر او 2 پوځي ګاډۍ له منځه تللې دي. د بوندروف په وینا په شام کې د بشار الاسد رژیم په ملاتړ د روس دا قرباني په 1980 کلونو کې په افغانستان کې روسي پوځیانو او په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو ته د اوښتي زیان څخه ډېره کمه ده. د بشار الاسد رژیم سره د روس د رسمي مرستې ترڅنګ په شام کې ډېر روسان داسې هم دي چې هلته حکومت نه دی لیږلی خو دوی د اسد په ملاتړ جنګیږي. د لبنان بهرنیو چارو وزیر ګڼو سفیرانو ته د بیروت نړیوال هوایی میدان سره نږدې هغه ځایونو دوره ورکړې چې دا تر مخه د ایران ملاتړ لرونکې ډله حزب الله پکې په پټه میزایل جوړوي. دا ادعا اسرائیلو کړې وه او جبران باسیل غوښتل هلته د سفیرانو په بیولو سره یې غلطه ثابته کړي. باسیل د اکتوبر په لومړۍ نیټه اویا ډیپلوماتان او څو خبرلند وویل چې حکومت به هیڅکله د میدان خواوشا کې د راکټونو داسې یو ځای ته اجازه ورنه کړي. تېر هفته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر حزب الله شیعه ډلې تور پورې کړ چې د دغه نړیوال هوایی میدان په خوا کې د میزایلو په یو ځای کونې بوخت دي چې د ملکي وګړو په منځ کې ساتي. هغه ځینې له هوا اخیستل شوي تصویرونه هم وښودل او ویل دغه یاد درې مرکزونه دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 126 روپیه 90 پیسې غسل کیږي او په 122 روپیه 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 155 روپیه او په 155 روپیه 80 پیسې. یو یورو په 126 روپیه 50 پیسې او په 126 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 14 روپیه 50 پیسې او په 14 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپیه 80 پیسې او په 13 روپیه 90 پیسې. او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور بنو او ژوب کې په یونیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې باسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 21، بنو کې 15 او 22، کوټه کې 22 او ژوب کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د وامین شتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی پاکستان چې د نړۍ له هیوادونو سره د برابرې او متقابل احترام پر بنیاد د اړیکو پادلو خبره کوي نو دغه اصول باید د خپل افغان پالیسۍ برخه هم جوړ کړي.
افغانستان ورته د برابرې په بنیاد دلته غاړه نیکتي نو نیت کې فتور ده کنه.
پاکستان وایل چین سره د اقتصادي رهداري پروژو د غو قراردادونو ته باید له نوي سره کتنه وشي. په سنټ کې د سی پیک کمیټې د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی وای حکومت باید په دغه لړکی خپل اعتراضونه له دوی سره شریک
کم ځای دوی ته داسې معلومیږي چې هغه فائدمند نه ده په کاز چې اور دی خپل تفصیل مخته وړاندې کی.
او په خیبر پختونخوا کې د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالان وایي د صوبې اسمبلی د کم عمره د ودونو د مخنیوي په چارو کې سنجیده نه ده. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو رپورټونه لرو. هیله د اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته پر راشو. پرون په پېښور کې د وامین شتل ګوند مرکزی کونسل تر غونډې وروسته د ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو خبری کانفرنس ته وویل پاکستان باید یوازې له چین سره نه بلکې د افغانستان په شمول له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې ولري. نوموړي همداراز د تحریک انصاف د مرکزی حکومت لخوا د بجلی او ګیس د بیو لوړولو پر اقدام نیوکې وکړې. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
ملت پاله سیاستوال اسپندیار ولی خان ویلی دی چې پاکستان دی د ټولو گاونډي هیوادونو سره خې اړیکی ولري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې اسپندیار ولی خان وویل پاکستان یوازې د گاونډي هیواد چین سره ښه تعلقات لري.
یو چین سره خو د یار نور خدای ریو پکانوږي. افغانستان سره د تعلق خراب دی، هندوستان سره خو خیر خود خراب دی، ایران سره هم خراب دی. ته چې په خپل کلی کې سلور گاونډان دي ګیر چاپیرو درو سره د حل خرابې په کلی کې وستا جون څنګه تیریږي. چې هندوستان سره خبره راشي نو پاکستان وایي چې زه به د برابرۍ پر بنیاد خبره کوم، امریکې سره هم وایي زه به د برابرۍ پر بنیاد خبره کوم. چې د افغانستان مسئله شي، افغانستان ورته د برابرۍ پر بنیاد دلته غاړه نه ایږدي، نو خو نیت کې فتور دی کنه.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې که حکومت د اطلسم بدلون په ضد بل کوم بدلون راوستلو او صوبایي خودمختاری ته زیان ورسول شو، نو عوامي نېشنل ګوند به د دې په ضد راپاسي.
اطلسم ترمیم کې مالی اختیار چې دغه صوبو ته ملو شوی دی، په دغه باندې خلکو ته اعتراض دی. مالی اختیار چې دی هغه څوکیداران ځان لغواړي.
اسپندیار ولی خان د بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي په لړ کې هم په مرکزی حکومت نیوکه وکړه او وی ویل
بجلی او ګیس دا ډېر داسې شو نه دي چې د دې قیمت اوچت کړه، نو د هر شي قیمت په ورسره اوچتېږي. دا د دې ملک په غریبانو باندې ظلم دی.
په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت وایي د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د حل کولو لپاره ځینی نرخونه او ټیکسونه زیاتوي، خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول ځینی نور ګوندونه وایي حکومت دی په غریب ولس د ګرانۍ د بوج اچولو څخه ډډه وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
تمه ده پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له خارجه وزیر مایکل پامپیو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د دوړو هیوادونو وړي کې ترنګلې بدل کیږي. په پیښور کې مشر خبریال او شنونکي رحیم الله یوسفزی وایي ښه خبره ده چې امریکا او پاکستان د خپل منځي اختلافاتو لرې کولو په موخه خبرې وکړي. له یوسفزی سره ما هارون بچا مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې د امریکا او پاکستان د اختلافاتو تر ټولو مهم ټکی څه دی.
دواړه هیوادونه په دې پوهېږي چې که خبرې نه کوي او اړیکې نور هم خرابېږي نو هغه د مسلې حل نه دی. حتی چې موږ ته پته ده چې دومره امید به نه وي چې په دې کې به ډېر خوالي راشي، خو دا ده چې امریکې خو هم دغه ټولو نه غټه غوښتنه ده چې پاکستان د افغان طالبان یا مذاکراتو میز ته راولي، خپل هلې ځلې وکړي، یا کوم خلک انکار کوي د هغې خلاف پاکستان کې اقدام وکړي. پاکستان دې نه انکار کړی دی، دا ټول نه لوی اختلاف دی. پاکستان وایي چې نه دوی سره که خبرې کول غواړي نو بیا دې خلاف اقدام نه دی پکار. پاکستان دا وایي دا وکړي چې طالبان چې مخکې پاکستان کې هغه اوس نشته. زه فکر کوم چې د امریکې د افغانستان او د پاکستان او جنوبي اسیا باندې کومه نوې پالیسي داسې څه کامیابه نه ښکاري. زه فکر کوم چې د ټرمپ انتظامیه به هم سوچ کوي څه کول پکار دي چې پالیسي چې کوم دی مؤثره شي او د امریکې مقاصد هم پوره شي. خو دې کې د پاکستان سره څه رول خوشته او د پاکستان چې کوم اعتراضونه دي یا تحفظات دي چې افغانستان کې کوم د پاکستاني ور پکې دي، هغې هلته نه د افغانستان خبره د پاکستان سره په شمالې یا د هندوستان چې کوم زیات اثر دی په افغانستان کې، نو دوی دا خبرې کوي. نو دغه بنیادي خبرې دي.
مناسب بل دا پاکستان د مالی مشکلاتو مسله چې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې خارجه وزیر قریشی به د امریکا په دې سفر کې هڅه وکړي چې امریکا لږ تر لږه کانې کې چې د آی ایم ایف دغه غواړي مرسته غواړي چې د هغې په لار کې خنډ نه شي، یا دغه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ لیست کې چې پاکستان شامل شوی دی غواړي چې په تور لیست کې شامل نه شي. نو دوی به خبرې وکړي په دغه موضوعاتو باندې په دغه مسلو.
دا ممکن دی ځکه چې امریکای چې کوم نظر دی هغه په وجه باندې پاکستان کې تشویش دی او دوی به غواړي چې د امریکې تسلي وکړي. ځکه یو بل اړخ دا دی د دې مسلې چې د چین او د امریکې تجارتي اړیکې ډېرې خرابې شوي، هغې د اثر نورو هېوادونو باندې او پاکستان باندې هم غورځېږي. نو دا خبرې خو به کېږي ما په خیال باندې پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې دغه فاینانشل ټاسک فورس چې کوم دی ایف ٹی ایف چې کوم دی دا کوم خبرې په ګوته کړې دي پاکستان هغه باندې کار وکړي پاکستان دغه څرګرۍ لپاره چې کوم دا پیسې استعمالېږي د هغې مخنیوي وکړي دا نوی حکومت هم دا خبره کوي چې دا خو پاکستان ته پخپل هم دا پکار دي نو څه کارونه به پاکستان کوي څه به امریکا کوي دا خبرې به جاری ساتي نو هغه امید باندې دنیا قایمه ده خو دا دی چې د اختلافات ډېر بنیادي دي او د هغې دلته زره حل کول ما ته ممکن نه ښکاري
د پاکستان د خارجه وزیر د امریکا د سفر او دا چې ویل کیږي چې نن خای شاه محمود قریشی د خپل د امریکا له خارجه وزیر سره وګوري پر دغه موضوع مو له خبريالو شنونکو رحیم الله یوسفزی سره د مشال رادیو مرکا اوریده
د مشال رادیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د پاکستان لپاره د ایران سفیر مهدی هنر دوست ویلي هیواد د نړیوالو دسیسو په مقابل کې خپلواکي پر ځای ساتلې ده نوموړي چې بیګای په کوټه کې د بلوچستان د تجارانو د اتحادیې لخوا په جوړې یوې ملمستیا کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران غواړي له پاکستان سره خپلو تجارتي اړیکو ته وده ورکړي د بلوچستان د تجارانو ټولنې هم هیله وښوده چې دواړه هیوادونه به خپلو تجارانو ته د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې برابر کړي ایوب ترین حال راکوي
په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په درناوي کې تیر ماښام د بلوچستان د تجارت لوري په کوټ کې و ملمستیا ورکول شوه پر دې مهال په خپله وینا کې ایرانی سفیر مهدی هنر دوست وویل چې د نړۍ په زیاترو اسلامي هیوادو کې د نامنی چې کومه وضع دا وخت روانه ده ته هغه تر شا د استعماري قوتو لاس دی او ایران د دې قیمت پرې کوي ځکه چې استعمار په بیلابیلو شکلو کې پر ایران باندې د عملې یا بریدو کولو ډېرې هڅې کړې دي خو ایران دغه هڅې ناکامه کړې او تر اوسه یې خپله ازادي خوندي ساتلې ده
کشور جمهوري اسلامي ایران
د څلورو لسیزو راهیسې د ایران په خلاف بیلابیل نړیوال سازشونه روان دي لومړی د عراق سره د اتو کلو په جنگ کې پر ایران اقتصادي بندیزونه او وروسته په ایران دننه کې د ترګري پیشي نه هېرېدونکې دي خو دا خبر سره ایرانی قوم د هر مشکل وخت مقابله کړي او په خپلو اصولو باندې تر اوسه ولاړ دي د پاکستان سره د تجارت په اړه ایرانی سفیر وویل چې ایران همیش د ګاونډي هیوادو سره د ش اړیکو ساتلو هڅه کړې ده او څلور کال وړاندې د ایران او پاکستان ترمنځ تجارت یوازې 46 ارب ډالر وو کوم چې اوس 110 ارب ډالر ته رسیدلې دي ایرانی سفیر زیاته کړې چې د پاکستان د نوي ټاکل شوی حکومت سره د تجارت ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې روانې دي ځکه چې ایران د پاکستان سره د مځک ترڅنګ د سمندر او فضايي تجارت ته هم د ودې ورکولو په هڅه کې دي ښاغلی مهدی د بلوچستان د تجارت د ایران سره د تجارت په اړه وویل چې دوی به څه وکړي چې په ایران کې د بلوچستان د تجارت لپاره اسانتیاوي نورې هم زیات کړي پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر ایوب خلجی وویل چې د بلوچستان او ایران ترمنځ په تجارت کې اوس هم ډېر خنډونه شته چې لري کولې د دواړو هیوادو په ګټه دي د بلوچستان تجارت غواړي چې د چین په ډول د ایران سره هم د یو ښه ګاونډي په توګه خپل تجارت ته وده ورکړي دلته خبره د یادونه ورده چې د ایران سفیر د بلوچستان د درو ورځو پر دوره وکوټ ته راغلی دی او نن به د بلوچستان د اعلی وزیر ترڅنګ د نورو سیاسي چارواکو سره هم وینې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
پاکستان له چین سره پر اقتصادي پروژې له سره غور کول غواړي پاکستانی چارواکي وایي د سی پیک پروژې زیاته ګټه چین ته رسېږي نو ځکه باید د یادې پروژې ټول قراردادونه له نوي سره وارزول شي زموږ همکار نجیب عامر پر دې موضوع د اقتصادي چارو له پوهانو د پاکستان په سینټ کې د سی پیک کمیټې له غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
رویټرز اژانس لیکي د پاکستان د پلان پرمختګ او اصلاحات وفاقي وزیر خسرو بختیار رسنوي ته ویلي د چین سره دوی اقتصادي پروژې ته کتنه کوي او داسې ماډل مخې ته راوړل غواړي چې تر مخې د پاکستان حکومت د هیڅ قسمه تاوان د خطر سره مخ نشي د چین او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي پروژې سی پیک د عمران خان د حکومت دوران تنقیدونو سره راپورته کړی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له خلکو سره ژمنې کړې وې چې ملک به د بهرنیو پورونو نه خلاصوي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د اقتصادي چارو سلاکار عبدالرزاق داود هم ویلي ول چې پخوانی حکومت د سی پیک پروژې لپاره بشپړه تیاری نه وکړي او داسې تړونونه لاسلیک کړي چې له پاکستانه چین ته زیات ګټور دي. خو د پاکستان په سینټ کې د سی پیک کمیټې غړی سردار یعقوب ناصر چې د مسلم لیگ نون سره تړاو لري وای اوسنی حکومت لا په کار دی چې د ملک مفاداتو ته په کتنې سره دا ډول پروژې پر مخ یوسي.
هر مسله باندې غور کوو د ملک مفاد ته په کار دی سره وګوري، مګر دوی په خپل لګیا دي چاته خپل ملګری اوس پورې نه ښکار کړی چې دوی په څه طریقه ریوایز کوي. کم ځای دوی ته داسې معلومیږي چې هغه فائدہ مند نه ده.
سردار یعقوب ناصر وایي د اوسنی حکومت دا خبره هم مناسبه نه ده چې د سی پیک پروژه ټوله د چین په ګټه ده.
هغه وخت چې مشت حکومت په لاس رالی چا په موږ سره دونی اعتبار نه کاوه چې دونی موږ ته یو ایډ راکړي، لا یو قرضه راکړي، لا بله راکړي. مګر چین چونکې دوست ملک ده، د تمام فائده یې ضرور فائده، مګر پاکستان ته په دې کې ډېر لو فائده وشوه. ګوره چین څخه فائده نه واخلي نو ولې به دونی پیسې بندوي؟ او دونی دا صرف 45 ارب نه دي، له دې علاوه هم ډېر په دې کې نور دي زیاتوب کړی ده او ډېر پیسې پاکستان ته ورکړي.
د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوه او د اسلام آباد په اسلامي نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د ډپارټمنټ استاد ډاکټر میراج الحق مشال لډیو تویل پر سی پیک پروژې اوس تنقیدونه کول یا نظر رسانی کول به خای ممکنه نه وي.
ګراوند باندې پروجیکټ شروع شوی، هغه اوس روان دی کمپلیشن طرف ته، خو دا چې ریویزټ کول او پاره کې بدلون راوستل، زما خپل خیال دار چې دا به کو پاکستان پرس کدا واړی نو چاینا ته د خبرې اکسپټیبل نه.
د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جنگ رويټرز اجنس ته ویلي دوی به په سی پیک پروژې د پاکستان د اندېښنو د ختمولو هڅه کوي. نوموړي ویلي بیجنګ به یوازې هغه پروژې پر مخ وړي چې پاکستان یې غوښتنه کوي. د چین حکومت د سی پیک پروژې د بنیادي ډانچې جوړولو لپاره د 2 بلیون ډالرو د پانګې اچونې ژمنه کړې ده. د پاکستان درې حکومتي چارواکو رويټرز اجنس ته ویلي بیجنګ به یوازې پر هغو پروژو بیا کتنې تزرخه کړي چې لا تر اوسه شروع شوي نه دي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان او ښځو د حقوقو فعالان وایي د سوبې د اسمبلی غړي د کمومرۍ ودونو د مخنیوي په لړ کې سنجیده نه دي. باید وویل شي د سند سوبې اسمبلی په 2014 زیږدیز کال کې د یو بل راوړلو په ترڅ کې د واده لپاره د جنۍ ولک عمر لږ تر لږه 18 کاله ټاکلې دی، خو د خیبر پختونخوا پنجاب او بلوچستان اسمبلی لا هم په دغه لړ کې کوم اقدام نه دی کړی. د پاکستان د صحت وفاقي ادارې پروستای کو د وی سروې رپورت خپور کړی چې پکې د کمومرۍ د ودونو نقصانات ښودل شوي دي. پر دې موضوع د رابعه اکرم خان رپورت.
مشالې ډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې دبليو وینس مشر کمر نسیم اویل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې څنګه یونیسف د معلومات تر مخه پاکستان کې 21% ودونه په کمومرۍ کې کیږي. دی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د کمومرۍ د ودونو شر زیاته ده او د پخوانی قانون تر لاندې د مخنیوي لپاره سزاګانې هم ناکافي دي.
2016 هیلث اند ډیموګرافیک سروې رپورت اوس سراغله د نوې مطابق په خیبر پښتونخوا کې 15% د جنکې دي چې هغه د 18 کالونو کې دونه پهله مین دی جوړ شي. دا د دې ثابتېږي چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو په نسبت د وړوکوالي ودونو ریشو چې کومه ده هغه زیاته ده. چې کوم قانون لاګو دی هغه په 1929 کې جوړ شوی و چې د هغې 0 روپۍ جرمانه او 1 میاشت کیدیشو
کمر نسیم داوا کوي چې تیرونه په یو کانفرنس کې عالمانو په لیکلي بڼه قرارداد کې ویلي چې عالمان د کم عمرې د بدونو مخنیوي کې خړ نه دي بلکې د حکومت اراده نشته. په خبر کې د اورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وایي چې د ښځو او ماشومانو جنکو په حق کې جوړ شوی د قوانینو مسودې د سیاستوالو لخوا په اسانه نه منظوریږي. د دې په وینا چې سین صوبې په شان نورې صوبې هم دا قانون منصورولې شي،
دا کچي حکومت په لوم سره اراده نشته. ولی چې تیر ځلم چې دغه حکومت نو موږ چې دې سره خبرې کولې نو ان افیشلی به دې موږ ته وایي چې کورنۍ والا ټکول قانون چې دې دغه موږ تاسو سره مرسته کوو خو یې په دې به خبر نه کوي. اوس دا غیر اسلامي څنګه نه په دې خو موږ نه پوهیږو، خو زه په دې هم نه پوهیږم چې سین کې آیا بیل اسلام دی. هلته کو تاسو ګورئ د وړوکوالي عمر چې دی هغه اتلس کاله ټاکلی شوی دی.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې هم د ماشومانو د تحفظ او د خیر خیګړې سرکاري کمیشن د کم عمرې د بدونو مخنیوي بل مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړې و. خو د واده لپاره د جنکو عمر اتلس کاله په ټاکلو اتفاق نه و شوی. د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې د سرکاري کمیشن مشر اجاز احمد خان مشالډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت ورسره په دې بل متفق و، خو ځینې سیاسي ګوندونو د واده لپاره د جنکو عمر اتلس کاله ټاکلو په اړه اختلاف لرلو. د په وینا چې سل به هم د کم عمرې د بدونو مخنیوي بل مسوده په اسمبلی کې نه سیاسي ګوندون ته لیږي، ولې چې د کم عمرې د بدون له وجې په خاص توګه ماشومان جنکي متاثرېږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران بنگش وای چې د ځنډ کار په دې معاملې به حکومت کار کوي.
د ومن کاکس کمیټې شته د بهم اږي ته دوپاره یا دهانی ورکم چې هغه په دې قانون سازي باندې کار وکړي. پختونخوا کې دا یو مسله شته، موږ به ان شاء الله په دې باندې خپل خپل پورا افیکټیو طریقې سره خپل لوبینګ وکړو. ان شاء الله موږ به ول شو دا شي.
د غیر سرکاري ادارې بلو وینس یوې سیړنې تر مخه چې د کم عمره جنکو د ودونو یو غټه بچه غریبي ده او بیا د کورنو لخوا جنکې بوج هم ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د تاریخي ځایونو د حفاظت او د خار د عمومي ښکلا لپاره د دوه ځنګلو ادارو جوړولو پریکړه کړې ده. په دې لکه د جمعې په ورځ د صوبې د اعلی چارواکو په یوه غونډه کې یوې قانوني مسودې ته حتمي شکل ورکړل شو. په مسوده کې د ادارو ته پیښور سیټي وال اتارټي او هیریټیج کنزرویشن بورډ نمونه ورکړل شوی دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د پیښور د لرغونی تشخص او د دې خار د تاریخي حیثیت خوندي کولو په موخه د پیښور سیټي وال اتارټي او کنزرویشن بورډ په نامه د دوو ادارو جوړولو لپاره قانوني مسوده اړوندو ادارو ته استولې شوې. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر صمد وویل چې د دې ادارو د جوړولو ضرورت ځکه پیښ شو چې دا مهال د پیښور لرغونی حیثیت ته سخته خطره ور پیخه ده.
خبر خار شده با یو دیوار ده سارو طرف ورده تا زین تایم که یو دیشپان از جدی نو دی که بنا تقریبا اکل سوده سی زیاده اثار کدیم بیلدنگ دی اگه ورس پرس سرادی گی یا ماتی گی دیوار زی کم آثار دی دی خار غم دی تیزی سر ختمی گی لوکل ایڈمیسٹریشن سکا ابلو تا بکی بلا ایشو زی دی مینٹرنس دی پیزرویشن کنزرویشن من دا هلیٹیج ٹرین نو مانی پراجیک یون کو گرده کنی نگل تگر پوری اس کن بیلدنگ سو آمیلک اپلیفت سونا چی
د ډاکټر صمد په خبره وزیر اعلی محمود خان باید د ادارو مشروي او پیښور خار سره تعلق لرونکي پارلماني غړي د بلدیاتي حکومتونو مشران او انتظامی چارواکي باید د ادارو غړي وي. خو په پیښور پوهنتون کې د آرکیالوجي څانګې استاد ډاکټر ګل رحیم خان وایي چې په صوبه کې وار لمخه د آثارو د خوندي ساتلو لپاره ادارې شته، نو باید هغوی له مالي او انتظامی اختیارات ورکړي. مرستیال مشربه د صوبې چیف سیکرټری او په غړو کې بعد پلانینګ خزانه او بلدیاتو صوبایي سیکرټریان شامل وي. د دې ادارې حیثیت بعد یو ځانګړي مقامی حکومت پسیر وي چې ورته ځانګړي انتظامی او مالی اختیارات ترلاسه وي. تر دا مهال د دې ادارې په اړه یو عادي قانوني مسوده تیار کړل شوې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو وګی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د خپل امریکایي سیال مایک پومپیو او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړه په واشنگټن کې پر امنیتی چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د ومنشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت باید د ګاونډیانو سره ښې اړیکې وساتي او خپل بهرنی پالیسي سم کړي. د بکخیلو قوم پرون په بنو کې و مظاهره کړې چې حکومت دې د بنو ایرپورټ یا هوایي میدان د پراخولو وعده پوره کړي خو د دوی د ځمکو پیسې دې ورکړي. د بنو هوایي میدان له 1990 کلونو راهیسې بند دی خو پخواني وزیر اعظم نور شریف د خپل تیر حکومت په مهال اعلان کړو چې دغه هوایي میدان به پراخیږي. په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوس وایي د دوړ هیوادونو تجارت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږ څلوېښت ارب ډالرو څخه یو سل دیرش ارب ډالرو ته رسېدلی دی. هغه پرون په کوټه کې د بلوچستان سوداګرو یوې میلمستیا په مهال خبر اعلان ته وویل د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت سره د سوداګرۍ زیاتول غواړي. د سعودي عرب یو پلاوی د خپل دورې په دوهم ورځ هم د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د سعودي عرب د صنعت وزیر په مشرۍ دغه پلاوی پرون په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ورغلی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې پرون د 200 خزینه ښوونکو یا استادانو ګمارنې لپاره په سلګونو میرمنو امتحان ورکړ. د هلمند د تعلیم ادارې یا پوهنې ریاست مشر داود شاه سفری نن مشال ریډي ته وویل چې دغه استادان د سکولونو تشه نشي پوره کولی خو کوشش کوي چې دا چاره قرار قرار ترسره کړي. او د روس پارلمان د دفاع کمیټې مشر ویلي چې په تېرو دریو کلونو کې د شام په جګړه کې 114 روسي پوځي کارکوونکي وژل شوي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وای وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې د ولس سره کړې ټولې وادي به پوره کوي او د لړکی وزیرانو ته ویلي و چې ولس ته زیاتو نه زیاتې فائدې رسولو لپاره اقدامات وکړي. اداري وای بل بل په ټکسونو کې او د ډالر په نرخ کې او د سود په شر کې د زیاتوالي له کبله ګراني ډیره سیوا شوې ده او د سټیټ بینک ته یو بیان مطابق په ګراني کې د زیاتوالي او په جاري شوو حسابونو کې د خزارو په وجه د معاشي صورتحال په حق له یې اندېښنې پر ځای دي. اداري وړاندې لیکي بے شک چې د ملک د اقتصادي حالاتو ښه کولو لپاره به سختې فیصلې کول وي خو باید چې له هغه اقداماتو ډډه وکړی شي چې په غریب ولس باندې اثر پرې باسي او حکومت له پولیس د ټیکسونو د بوج نه هم ډډه پکار ده او د دې سره سره پکار ده چې د هغه خلکو پر ضد کاروي وکړي شي چې له ځانه ګرانی جوړوي. جنگ روس پانه خپل ادارې کې وایي چې په لومړي ځل د بدلون ناره ذوالفقار علي بټو لګولې وه او د جاګیردارانه او سرمایدارانه نظام په ځای داسې نظام راوستل غوښتل چې اسلام او سوشلزم مطابق پکې د 98% اولس ژوند بدل شي. ادارې وای په دویم ځل د بدلون ناره کرکټ نه مشهور شوی عمران خان پورته کړه او د نوی پاکستان جوړولو اعلان یې وکړو خو د په ناره کې د کرپشن نه بغیر ټولو خبرو کې ابهام موجود وو. همدا وجه چې د تلکه د بټو ګټه ترلاسه نشوه خو تر صحه د ورته فائدہ میلاو شو او د مرکز نه علاوه په پنجاب کې هم حکومت جوړ کړو نو په کار د چې د دې اولس خیال ساتل شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپنه د نیوز خپل ادارې کې وایي د جمعې پورس د سکرو د قانونو کنستونکو د مزدورانو اتحادي احتجاج وکړو چې پکې وویل چې هر کال په دې قانونو کې له 200 نه زیات مزدوران وجل کیږي. ادارې وایي په دې موخه د دې دا هم غوښتنه و چې په ټول پاکستان کې د کان کنستونکو د وژنو مسولیت باید ټیکداران د کان مالکان او وفاقي او صوبایي حکومت په غاړه واخلي. ادارې وایي چې د احتجاجونو مظاهره د حکومت لپاره یو یادونه ده. پکار ده چې په دې معاملې باندې اکشن واخلي او دا مسله زر تر زره هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سٹریٹ جرنل اوسپانه پاکستان ته د سعودي حکومت د یو پلاوی د سفر او پاکستان چارواکو سره یې پاغه واد کې د پنګونې پر امکاناتو د شو خبرو پاړه لیکنه خبره کړې. بلخو نیشنل انټرست مجلې په خپل ولیکنه کې پر ایران د امریکا نوی بندیزونه او پر ایرانی اقتصاد د هغه د اغیزو په څیر موضوعات راغستې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکیل فرخندې اسد اورو.
سعودی چارواکی دا وخت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د تیلو نه علاوه په ځینو نورو منصوبو کې هم د سرمایه‌کاری په اړه خبرې کوي چې پکې په بلوچستان کې د تانبې قانون هم شامل دي. د دوه هیوادونو ترمنځ په پيوش منورو پروژو هم خبرې کیږي. وال سټریټ جرنال لیکي د سعودي عرب سره د نوو پروژو په لاسلیک کولو بعد د دوه هیوادونو تعلقات کې یو خواخشي نوبل خو با گاونډي هیواد ایران د سعودي عرب سره د پاکستان په نږدې کېدو اندېښمن وي. د پاکستان سنی چارواکو تر مخه دغه هیواد دا وخت قرضو د بوج سره مخ ته غواړي چې د سعودي عرب نه یا خوتیل په ارزانه بیا واخلي او یا د غوتیلو پیسې سمده ورستو ورکړي. وال سټریټ ته پاکستانی چارواکو دا هم ویل دي تمه دا چې په راروانو اونیو کې د سعودي ولی عہد شاه سلمان اسلام آباد ته سفر وکړي، نو ځکه له دغه وړاندې سعودي چارواکي پاکستان ته تللي چې له وړاندې نه په دغه پروژو خبرې وکړي. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت جوړېدو نه سمدستي ورستو لومړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف اسلام آباد ته سفر کړی وو. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په ایران بندیزونه با تر ټولو زیات دغه هیواد د تیلو کمپنیانې او د دوی کاروبار متاثر کړي. دا نوي بندیزونه به د راروان نومبر د څلورمې نیټې نه عملي شي. د دغې تر مخه به امریکا د هغو ادارو او کمپنیانو سره کاروبار او بانکي اړیکې ختموي چې د ایران سره څه قسم کاروبار کوي. دا هغه وجه ده چې اوس زیاتره نړیوالې کمپنۍ یعنی او ادارې په ایران کې خپل کاروبار ختموي. د یو راپور لمخې یو دیرش اروپایی او ایجیایی کمپنیانې د ایرانی مارکیټ نه ځانونه اوباسي. د جون نه تر سپتمبر میاشتې پورې د ایران د تیلو درآمدات 25% ته ټیټ شوي دي او څېړونکو وایي چې په دویم وار د دغو امریکایي بندیزونو د لګولو سره بعد د تیلو درآمدات نور هم ټیټ شي. مجله لیکي د دغو بندیزونو مقصد دا دی چې ایران هغه پالیسۍ ختم کړي چې پرې امریکا او نور هیوادونه نیوکې کوي. نوی بندیزونه بعد ایران اقتصاد ته زیان ورسوي. خدا د تهران چارواکي هم دې ته مجبوروي چې د ولسمشر ټرمپ د انتظامی غوښتنو ته مثبت ځواب وایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د هند وزیر اعظم او د ازبکستان ولسمشر ویلي د افغانستان د سولې لپاره به ګډ کار کوي. نریندرا مودي او شوکت مرزایوف پرون دوشنبه په نوې ډیلی کې د کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې سولېز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د هغه هیواد د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کړی دی. ځینې شنونکي وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونو اړ کړي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. صالح محمد صالح معلومات راکوي.
نریندرا مودی پرون په نوې ډیلی کې یو کانفرنس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف هم ورسره وو د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف چې په یو رسمي سفر هندوستان ته تللې په دغه کانفرنس کې وویل د افغانستان روانه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لوی ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاش یا سرطان پر ولسمه کابل ته د سفر پر مهال ویلي وه ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
افغانستان هلیدلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده. د افغانستان په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دې ځای نه افغانستان ته رسېدل اسانه ده. زما په عقیده باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دې په مثبت سترګو باندې وګوري.
په وروستیو کې د منځني او مرکزي آسیا ځینو هېوادونو له دې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه شولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه لدې جملې ازبکستان او هندستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
افغانستان کې سوله دواړو هیوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې اسیا مرکزي داسې هیوادونه دي چې دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان د طریقه پاکستان او هند او نور هیوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده، هم د اسیا مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تیرې وری یا حمل میاشتې پر اوومه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم بحث سوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
دور بلد پیچو خمد سرنا پری وطما د زندگی د زیرو بمد سرنا پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوڑ کڑے و روٹ سوات ما پر زین کی دارا نسی پر دیو فلم جوڑو
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کی د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د افغان پناهغښتونکو یوه بله ډله چې په جرمني کې رد شوې افغانستان ته لیږل کیږي. جرمني په داسې حال کې د رد شو افغان پناهغښتونکو بله ډله افغانستان ته ستنوي چې د هغه هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان په حکومت کې د کډوالو ورستنېدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د افغان پناهغښتونکو افغانستان ته د بیرته لیږلو لړۍ له افغان دولت سره په همغږۍ روانه ده. رضوان مراد معلومات راکوي.
افغان چارواکي وی له جرمني څخه د وستل شوی او افغان پناهغښتونکو یو بل ډله راتلونکو چهارشنبه کابل ته رسیدي. دا باوریان په نوم په جرمني کې له پناهغښتونکو سره د همکاري شورا ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي دي چې درته شوی افغان پناهغښتونکو دا ډله به په یو پرواز کې د سه شنبه په ورځ له منشن ښار څخه کابل ته ولېګل شي. له 2018 کال راهیسې تر اوسه پورې 368 افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده په 1400 پروازونو کې کابل ته استول شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو په وزارت کې له اروپایي هیوادونو څخه د رلیګونکو افغان پناه غوښتونکو د چارو مسؤل فیض الرحمن خادم ویل چې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو وستل د افغان دولت او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې کیږي. د وی منګ له ناروی، سویس او آیسلند پرته چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي، له نورو ټولو اروپایي هیوادونو سره د کډوالو د چارو په اړه د ګډې همکارۍ سند لرو. په دې سند کې راغلي دي چې د راستنیدونکو پروسه باید مخکې له مخکې همغږه شي، د پناه غوښتونکو ټولې غوښتنې واوریدل شي، په داوطلبه ډول د راستنیدونو اصل ته باید درناوی وشي، او کله چې پناه غوښتونکي وستل کیږي د بشري حقوقو مسأله باید په پام کې ونیول شي. خاغلی خادم وړاندې ویل چې دوی په هوایی ډګر کې لا راستنیدونکو پناه غوښتونکو هرکلی کوي او هغه ځایونو ته انتقالوي چې د 15 ورځنی استوګنې لپاره ورته ځانګړې شوې دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت د چارواکي زیاته کړه چې هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي افغانستان ته ستنوي له افغان ډیپلوماټیکو سرچینو سره په همغږۍ اقدام کوي. فیض الرحمن خادم ویل مخکې تر دې چې افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره له هغوی سره مالی مرسته هم کوي. جرمنی په داسې حال کې و بل ډله افغان رچوي پناه غوښتونکي کابل ته ستنوي چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش پر ضد جګړه لا هم دوام لري او امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه ده.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچا د دوړو خواو د هیلو باوجود چې لوړول غواړي مخ په ټیټې دوه ده. د افغانستان او پاکستان تجارتي راکړه ورکړه چې تر سمدې مخکې پورې 2.15 ارب ډالر ته رسیده، د مهال 1500 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. نجیب امیر د دوړو لوري له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس نوی صدر فیض محمد د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال رادیو ته ویل افغانستان پر پاکستانی توکیو محصول یا ټیرف زیات کړي چې لوجه پاکستانی سوداګرو د افغانستان بازارونو ته د تجارتي سامانونو لیږدول کم کړي دي.
هغه موږ نه مارکیټ واغستو ایران، انډیا او چاینا، نو زموږ چې کوم ایکسپورت شو یا دې زیات کنټریبیوټ
دا. خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس په خوانی مشر زاهد حسین شینواری د افغانستان خامه نیوز خبری اجنس ته ویلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابواله د دې سبب جوړ شوی چې د دواړو خواو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه اتیا په سلو کې کم شي. فیض محمد هم دا خبره تایید کړه او مشال رادیو لوي ویل د افغانستان لغاړي خبري درول شوی چې لوجه د صورتحال پیدا شوه. نو موړی زیاته کړه د دوی یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغان سفیر سره هم په دې موضوع ملاقات کړي او ورته خپل ستونزې مخې ته خوي، خو بیا هم افغان حکومت پر پاکستانی مصنوعاتو د نیوی ټیکس یا ټیرف لګولونه لاسوانه خیس چې لوجه دوی په مشکل کې دي. پاکستان افغانستان ته اوړه، بوره یا چینی، دوایانې، سیمټ او نور توکي استوي او په مقابل کې له افغانستانه اوچا او تازه میوه، تازه ترکاری، سکاره او ځینې نور توکي واردوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سوداګرۍ وکیلا یا ټریډ اتاشي سمینا ودیر د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس لخوا د هغې له دفتر سره داسې کوم تماس نیول شوی نه دی. هغې پر پاکستانی صادراتو د افغان دولت د ټیرف په اړه داسې وویل:
افغانستان ٹیرف نه زیات کړی، صرف بلټی باندې زیات کړی دی. یو شپمنټ کې 200 قسمه پروډکټ انتقالوي، کنه اوس مثلا هغه کې کچالو پیاز هم دی او هغه کې مثلا موبایل هم دی. د افغانستان دولت هغه موضوعات ته په کتو سره یا چې کوم پروډکټس راځي اوسط ٹیرف پی وضع کړی دی.
په پاکستان کې د افغانستان د سوداګرۍ وکیله سمینا ودیر دا هم ویل چې افغان سوداګر هم د پاکستانی چارواکو لخوا د ستونزو سره مخ دي. هغه وای هم دا اوس په تازه میوه بار افغانی لارې په تورخم کې ولاړې دي. پاکستانی چارواکي مخ کې تک تنه پرېږدي چې لوجه افغان سوداګر د لکونو روپو د تاوان سره مخ کیږي. نو مړی وای د پاکستانی چارواکو سره په ډېره خبرې کړي، هغه ورته ویلي داسې کوم جدي مشکل نشته، خو وای افغان سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو خرابواله د دواړو خواو د سوداګرو مشکلات زیاتوي. کابل پر اسلام آباد تورونه پوری کوي چې په خاوره کې میشته وسلوالې ډلې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړی دی. له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د طب په برخه کې د نوبل جایزه سکل د انساني وجود د معافیت د سیستم دو څېړونکو ګټلې چې یوې امریکایي او بل جاپانی دی. د ساینس پوهانو د نوبل معتبره جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکول کیږي چې د سرطان په وړاندې د انسان د وجود د طبیعي دفاع په برخه کې کړي دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنۍ جایزه د سرطان د وژونکې ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپاني تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي، په خپلو څېړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولای شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
The Nobel Assembly
at Karolinska Institutet has today decided to award the
د نوبل اسمبلی نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کارلینسکا انسټیټیوټ کې پریکړه وکړه چې د تپ په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجویتا د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څیړنو لمخې هغه پروتینی مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي سرطاني حجرې په نښه کولای او لمینځ وړلای شي. جاپانی څیړونکي تاسوکو هونجو د یوې بلې پروتینی مادې په اړه چې متفاوت اغیز لري څیړنه کړې. د سرطان د علاج هغه طریقه چې هونجو یې وړاندیز کړی ډیره اغیزمنه ثابته شوې ده. دا دوه پوهان به د نوبل د معتبر جایزې $1,000,000 په خپلو کې سره وویشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ډیر اسماعیل خان ټاونشپ اوسیدونکو پرون د اتوار په ورځ د یاد خار د ترقیاتي چارو د دفتر مخې ته احتجاج وکړ او د څه وخت لپاره د ژوب او ډی خان لوی سړک وتاړه. د خلکو شکایت کاوه چې د یاد دفتر ملازمین له حکومت تنخواګانې اخلي خو دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې لکه اوبه او بجلی نه ورکوي او نه هم د ټاونشپ د صفایي خیال ساتي. د ټاونشپ ذمہوار افسرانو د دغو مسلو پر ضد یې د احتجاجي مظاهرې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سیلاب مسعود حال راکوي.
دغه احتجاجانو سم مشکلات او غشتنه لرلې د زنه کسانو نه وار وای
مونو ملک رحمن والله د ډراټون 36 سال کې چې جوړ شوی دی مسله مسایل ډېرې جوتی دي. د بجلی مسله دو د شله د بدو د سیوریج مسله دو په یلا ته چې کیم کرپ حمله نوستا دو دغه د لوسا بالکل د تبایې سایت تر وندای ننم چې کیم پر امن احتجاج وقت چې کچره د میش دا مین مسله خو زر تر زر حل نشي چې بیا نیکست احتجاج وي میش په دا مین بای پاس هاي وی $75,000
د ډیر ټاون اوسې دین کا یم تا نن احتجاج کې ما د دې ډی ډی ای د سټاف خلاف چې دغه سټاف لوټ مار شری کړای دی دغه د دانه کې دغه ډی ډی ای د خلک مسایل څه دی پکروڑا وی انویسټمنټ مش کړای دی بنگلیم جوړ کړی دی خدا بالکل بیابان د انګل دی ګیدړ پر شپاری ری سپی پر شپاری ری د بچونه د منګاریخ د خوړل خطر دو پدا چې صفوی نشته د مکمل جنگل دی
مونم بیت الله برکی دی ډیر ټاون چې کوم کرپشن شوی دی ز نپتا او انټی کرپشن تا د ز ریکوست کاوه چې پدیش دی انویسټیګیشن وکړو مو یقین دی چې کا پدای بن انویسټیګیشن او شری خان په تاریخ شو دا د کرپشن غاټ سکندل وی
ما کو شرش وکړل چې په دغه باندې ښه د دغه ادارې د چارواکیو موقف هم معلوم کا خو زه بریالای نشول زکه چې د دفتر د نن د ورچانه ګټونو ته کلپونه لګیدلې د پولیس وسلوال سرتيري په پاره ولاړ او د ادارې چارواکي بهر راوتلو ته تیار نشول. سیلاب ما شود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دی مشال مرکہ دی مهم شخصیتونو سره دی مشال راڈیو زانګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
په کورم کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن په نوم د زدهکوونکو سازمان وایي د سیمې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان خپل نوکرایو ته په کرایې نیول شوي کسان لیږي. د دې تنظیم په خبره د کار له وجې د ماشومانو پر تعلیم بد اثر پرېوته دی. چارواکي بیا دا خبره نه مني چې کواکې په سکولونو کې د کرایې استادان ماشومانو ته زده کړې ورکوي. د تاریخ اورگزی رپورټ اورو.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن پر نامه د زده کوونکو تنظیم د کورم څنګ مشران وای د منځنی کورمې په سرکاري سکولونو کې یو شمیر استادانو د خپل ځانونو پر ځای په نیمه تنخواه نور تنان نیولې دي او هلته په خپل دنده نه کوي چې لکه بل د ځای زده کوونکو په تعلیم منفی اغیز غورځېدلې دي. د تنظیم یو مشر سید راهی وای په سکولونو کې د کرایې دغه استادان چې تجربه نه لري او تعلیمونه هم کم دي له ډېرو وختونو راهیسې ماشومانو ته سبقونه ښایي.
میټریک پاس استادان څه کوم هغه په نیمې دیاړې باندې ډیپټیانی کوي، کوم اصل استادان هغه په پېښور په لاهور په بل ځای کې خپلې ډیپټیانی کوي. نو دیو اجنه د سنټرل کورم په تعلیم باندې ډېر غټ اثر پرېوته دي. نو موږ د ایجوکیشن کوم ادارې دی هغه د مطالبه کو چې په دې باندې مکمل نو تاسو وخت شو.
د تنظیم یو بل مشر زید شاوای موږ له تعلیم محکمې مشرانو بار بار غوښتنه کړې چې هغه دې پلاټنې وکړي او د هغه استادانو خلاف د سخته کاروایی وکړي چې په خپل بدل کې نور تنانې کې نولې او ماشومانو ته سبقونه ښایي خو تر اوسه داسونه کړل.
څوک د سشتن نه دي چې هغه باندې لاړ شي او انکوایري وکړي چې یا دا ټیچران ډیپټی ته راځي کنه راځي یا په دړېنی ولا دي. موږ بار بار دا مطالبه کړې ده چې کم ټیچران تاسو لګي یو نوټس بورډ ولګي چې دې سکول ته موږ دا ټیچر ایشو کړی دی چې هغه باندې انکوایري ولا دي اډیټ ولا دي څوک هم زی نغه ته پته لګي چې دلته دا ټیچر دی نو اټومیټیکلی موږ ته پته لګي چې ټیچر ستاده او کنيستا دی.
د منځنی کور مې د تعلیم محکمې مشر احمد خان پراچا دغه خبره ته تیار نه دي چې ګنې هلته په سکولونو کې د کرای استادان ماشومان ته سبقونه ښایي. احمد خان پراچا وویل دوی وخت په وخت د سکولونو دورې کوي چې داسې قسمه د خبرو مخنیوي وشي. چارواکي زیاتوي چې په سکولونو کې د ماشومانو د تعلیم په معاملې کې به هیڅ کله له غفلت کار وانه خلی.
یاره مخکې به داسې شي وي چې کوم وخت کې حالات خراب وو خو داسې اوس مطلب بقاعده مو هر کال یې کو فزیکل ویریفیکیشن کو سکول کې مو مطلب چې استاد موجود وي او هغه مطلب چې مو پکچر خلو هغه خلو
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کوزه او منځنی کورمه کې تر 300 پورې سرکاري سکولونه دي چې پکې دا وخت 1400 استادان ماشومانو ته سبقونه ښایي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د نابیناو د کرکټ کونسل وایل نیپال، برتانیا او ویسټ انډیز ورسته پاکستان څلورم هیواد چې د نابیناو خزو د کرکټ لوبډلې جوړه کړې ده. د یاد کونسل د مشر په خبره دوی هلمند دي چې د نابیناو خزو کرکټ لوبډله به د هیواد د نابیناو سړو هغې په څیر په نړیوال کچ وځلیږي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د پاکستان د نابیناو د کرکټ کونسل وایي چې په لومړي ځل یې د ښځو د نابیناو د کرکټ لوبډله جوړه کړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې تیر ماښام د یاد کونسل چیرمین سید سلطان شاه وویل چې د کرکټ د لوبډلې لپاره په سلګونو جینکۍ د ازموینې لپاره ورغلی وي. د په خبره لومړي پړاو کې د یو نیمو سلو جینکو انتخاب وشو، په دویم پړاو کې د 50 او په راتلونکو دوو میاشتو کې به د 15 کسانو د لوبډلې اعلان کوي چې په جنورۍ کې به د نیپال د نابیناو د خزو د کرکټ لوبډلې سره په پاکستان کې مقابله کوي. دا چې په دې اړه د خزینه لوبغاړو لخوا څه ډول رد عمل مخې ته راغلی نو سلطان شاه وایي په دې لړکی خزینه لوبغاړو زموږ د توقعاتو نه زیاته دلچسپي وښودله، ډېرې خوشحاله وي او د ګل په ورځ مو چې کله په لاهور کې د لوبډلې اعلان کولو نو ټولې لوبغاړې ډېرې خوشحاله وي. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستاني ټولنه کې چې کومې عامې ښځې دي هغوی ته په لوبو کې د برخې اخیستو اجازت نه وي، بهر وتو کې ورته څومره ستونزې وي. نو دا خو بیا معذورانې هم دي او ښځې هم. نو زما په اند دوی دوه مایوبو سره مخ دي. ما د دې لپاره ډېر زیار وویستو خو د الله په فضل ډېر ښه عکس العمل مخې ته راغلی. دا مهال د کرکټ لوبډلې د انتخاب لپاره په لاهور کې کیمپ دوام لري چې په کې 25 لوبغاړي شامل دي. په دغو کې یو اقصا عارف ده چې د لاهور په کینیټ کالج کې د انګریزي ژبې زده کوونکی ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې اقصا وویل چې د دې لپاره یې ډېر سخت مهنت کړی. په اخرنیو لوبغاړو کې د انتخاب نه پس ډېر ښایسته احساس لرم. یو وخت وو چې په هیڅ هم نه پوهېدم خو د روزونکو د سخت محنت له وجې ما هم ډېر محنت وکړو. ما دلته ډېر څه زده کړل نو پس له هغې مې انتخاب وشو. د سید سلطان شاه په خبره د راتلونکي کال د جنورۍ د 26 نه تر فروری تر 14 پورې به د نیپال د کرکټ د خزینه نابیناو لوبډله پاکستان ته راځي او د 5 ورځنیو لوبو سیریز به کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان د کرکټ لوبډله دومره استعداد لري چې نړیوالو مقابلو کې برخه واخلي. د دې پوښتنې په جواب کې د موجوده لوبډلې کوچ نفیس احمد وایي دا محل دا لوبډلا په ابتدایي حالت کې ده، په جسمانی توګه د فټنس لپاره ډېری هڅې کوي. د دې نمخې په پاکستان کې د نابیناو خزو د کرکټ لوبې په حوالې سره څه خاص حالې درې نه وي، نو اوس دوی ډېر سخت محنت کوي. زما هیله ده چې وخت سره سره به دوی نور هم خیشي. د لوبې شوق ډېر لري، نو راتلونکي وخت کې به دا لوبډله نور هم خشی. د سلطان شاه په خبره دا محل د خزو نابیناو کرکټ لوبډلې ته د پاکستان کرکټ بورډ لخوا هیڅ مالی مرستې نه ورکړل کیږي، خو زیاتوي چې یو پاکستانی کاروباري اداره او یو بهرنی اداره دوی سره مرسته کوي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.